ستړ مشوریدونکو شاهین بنیری ماو د مشال مرکه کې تاسو هر کله کوم د نن د مشال مرکه کې را سره شهاب خټک صاحب ملمه دي. شهاب خټک صاحب د عوامي ورکرز پارټي د خیبر پښتونخوا صدر دي، مشر دي، د های کورټ بار اسوسییشن غړی دي، د های کورټ وکیل دي، او داغه سره سره چې کوم د مشال خان چې کوم زده کوونکو د عبدالولي خان پونتون داغه د وجنې چې کوم مقدمه دا داغه مقدمه پرویم دی کی داغه وکیلوم دی، نو داغه سره دغه موضوع و سرم خبرې کو. خټک سے تاسو ستړي مو شو يم د مشال مرکه کې ډېر ډېر هرکلی.
ډېر مننه بنری صاحب.
لومبي کراته لګ د خپل وډکوالي د ژوند بار کې راته وای، د خپل کور کلی کم زه یې تاسو زدکړم چرته وکړي او تر دې زه څنګه راورسېد.
بنری صاحب دا خو اوږده کیسه ده، خو مختصر به زه داسې وایم چې زما تعلق د تیری کلي سره ده چې د کرک ضلع په حدودو کې راځي، او د خوشحال خان خټک بابا یو مرکز د هغه د مبارزې یو هډکوارټر پاتې شوی ده.
جی.
نو اسې زما زیږیدنه چې ده دا په ملکنډ ایجنسۍ کې شوې ده.
ها.
او په ملکنډ ایجنسۍ کې تانه کله زما د زیږیدنې ځای ده.
ها جی.
او موږ هلته کله سکولونو ته راووتو دویم کلاس کې دریم کلاس کې، نو دا د کسان تحریک د عروج ورځې وي که ستاسو یاد شي.
جی جی.
د سن 70 71 72 73 زمانه وه. نو دا رنګ د بچپن نه ما تعلیم چې دلته په ملکنډ ایجنسۍ کې او سکوهاټ ضلعه کې کرک سره نږدو حاصل کړی ده. شاعرانو ادیبانو سره مې ډېره واسطه پاتې شوې ده، ځکه چې زما والد صاحب چې ډاکټر فضل الدین خټک
خاجی
هغه د پښتو ژبې هم شاعر او د اردو هم.
جی.
دا غي فلور مجموعه مجموعه چې د پښتو ژبې دي.
جی.
او دا چې درې کتابونه دا غي په اردو کې شایع شوي دي، د شاعرۍ هر پوښتنه واخلا تر د لکوانی پورې، او دا لکوانی نه بیا تر دې عمر پورې مونږه زیات تر شعر او ادب سره نږدو، د خپل پښتون کاني شناخت سره نږدو، او بیا د مظلوم او د مزدور او د کسان د جدوجهد سره نږدو تیر کړی دی.
تاسو چې د مزدور کسان تحریک ذکر وکړو، د محنت کشو خبره موکړه، دی سیاست تا تاسو رجحان لکه تاسو د چانا الهام غست، تاسو مخ کې کم داسې مشرانو چې تاسو وی چې رزبم په دغه سیاسي لار زم او زبد د خپل خلکو आवाज چتم؟
دا د دې چې دا مترکی نظر چې دا خو هم لکه وخت په وخت دی ترقی کړی دا ورور وړاندې تللی ده. نو دغه داسې ګڼم چې هغه ټول انقلابي یا مترقي اساسات چې هغه زمونږ نه وړاندې ډیرو شخصیاتو مونږ ته پرېښي ده، هغه د هغوی مشترکه یو داسې میراث ده چې مونږ ته حواله کړی ده، او مونږ په دې یقین لرو چې د دنیا دا ګټې او دا څومره شتمنۍ چې دي دا د یو څو کسانو جرداري نه ده پکار، بلکې دا د ټول ولس جرداري پکار ده.
ها جی. مونږ د غلطه د انډیجنس یا مقامی کسان تحریک خبره کوو، نو تاسو په خیال باندې دغه تحریک تر کومه حد کامیاب شوی دی تر اوسه د خپل حقونو په ګټلو کې؟
وګورئ صاحب، کامیابی خو په مختلف طریقو باندې ډیفاین کیږي. حتمی او حقیقي کامیابی خدای وي چې په یو خاوره کې یو بدلون راشي، او بدلون نه مراد یعنی هغه انقلاب وي چې هغه د ژوند په هر یو میدان کې بدلون راولي. نو هغه خو یو ایدیل سچویشن ده، خو هغه بارحال نه ده شوی، او جدوجہد هغې لپاره اوس هم روان ده. خو بیا هم مونږ ګورو چې عبدالبنگش صاحب خصوصا چې کله په دې خاوره باندې د غریبو آواز راوچت کړو، او بیا د هغوی د حقونو د اخستو خبره مطلب صرف د سوال زاری تر حده نه، بلکې هغه یو زورور تحریک شروع کړو، نو د هغې سره په هغه وخت باندې هم او تر اوسه راشي ډېرې داسې ګټې لاسته راغلي دي چې هغه چا تصور هم نشو کولی. او زه تاسو ته دا عرض کوم چې زمونږ په خاوره باندې هم لکه دا وخت تاسو وګورئ په سند کې یا په جنوبي پنجاب کې د هغه ځای چې کوم غریب ولس ته د هغې سره ډېر زیاتې کېږي، خو په پښتونخوا کې د بنګش صاحب د تحریک نه پس بیا نوابانو غټانو او وزیرګانو دا نشو کولی او نه کولی شي چې هغه کم ظلمونه یا کم زیاته به چې دوی پخوا کولو د خپلو علاقو د خلکو سره، نو دا دا هغه ګټې دي چې دا حاصل شوي دي په دې تحریک کې.
ښه خټک صاحب، تاسو د خان نواب وډیرا ذکر وکړو، دا واقعي په پاکستان کې او بیا د پښتنو په ټولنه کې مطلب دا ریدا طبقه موجوده تر اوسه پورې موجوده ده. آیا دا کوم تاریخ ته لاړ شو نو پښتنو کې دا سیز د تاریخ تاریخي لحاظ سره وو د پخوانو چې لکه د کې به یو خان یو نواب به نور خلک به د کروندګری یا مزارې به یو کنه دا پینامه نه بیا رستو رااله.
نو زه خو چې وته په خپل سیاست جو طالب علم په هیڅ څه ګورم، نو په خوا خو یو وخت دا شروع چې په یو ټولنه کې هم دا یعنی بالادسته طبقه او غریبه طبقه دا کې شي نوي او ټول به یو ځای ژوند تیرولو او په مشترکه توګه باندې خپل سیاست پیداوار هغه به شریکولو په خپلو کې. پښتانه خو د شیخ ملي صاحب هغه چې کوم ویش او هغه تاسو لږ مطالعه کوي کنه،
جی
خوشحال بابا وای چې په سواد کې ویدو سیزه کا خفیلی کا جلی یو مخزن د دروازه ده بل دوتر د شیخ ملی. نو یعنی دا چې ریسنتلی د وسو د ریسو کال وړاندې پوری په سواد کې بلکې د دې نوم رستو باقاعده به یعنی ملکیت سارا کانسپټ نه کم چې اوس ده یعنی د سواد او د دې لا کو د فزو خصوصا کلی به چې ده هغه به بدلېدو ځمکې به بدلېدي او پیداوار به خلکو کولو.
جی
نو زما خپل خیال دا ده چې پښتنو کې د جاګیرداري دا کم یعنی پښتانه د جرګې خلک دي.
جی
او جرګه بغیر د برابرۍ نه کېدای نه شي. په هغه کې صرف دا نه چې د حیثیت برابرۍ هغه ضروري وي بلکې یعنی که د عمر فرق وي نو هغه هم برابر وي خپلو کې، ځکه چې یو انک هم پاسېدای شي خبره کولی شي په جرګه کې او یو مشر یا بوډا چې هغه هم خبره کولی شي. نو عرض دا ده چې زمونږ د پښتنو انهرنت یا دا هغه خپل زړه اداره دا نه ده، دا نوابي جاګیرداري او دا ده چې بیا رستو چې کله دا فتوحات شو او دا هندوستان فتح شو نو غالبا دلته دا شی موجود و، نو د هغې په مطابقت کې پښتانه خو بنیادي طور سره د غرو خلکو د ګډو مدو خلکو او هغه چې کله دا میدانونه ونیول او تر دلی ورسېدل نو غالبا چې دلته دا د نوابۍ جاګیرداري سیستم موجود و بیا پښتانه هم په دې باندې واورېدل.
مونږ چې د ملکیت خبره کوو خټک سه، بیا د وسایلو تقسیم خبره کوو، نو مونږ د ستاسو غونډه کې پوهانو نورو چې زمونږ د سیمه په ډیرو قدرتي وسیلو مړه ده، دلته مدنیاتوم دي، دلته خ فضام ده، خ عوام ده، خ خورم ده او خ ډیری وبم دي، بیا په دې وطن کې ستاسو په نظر، ستاسو غونډه کې سیاسي کارکون په نظر، دلته د غربت او بې وزلۍ وجه څه ده؟
انسان د ترقې د مختلفو ادوار چې ګورو نو دا قانوني توګه په څلورو ادوارو کې دا تقسیمېږي. یو خو هغه قدیم مشترکه یا اشتراکي سیستم و چې په هغې کې به خلکو وړې وړې قبیلې وي یا واړه واړه کورونه وو، مشترکه طور سره به هغوی پیداوار کول او په یو ځای به تقسیمول او هغه به خپرو. بیا د غلامۍ یو ډېر لوی دور تېر شوی دی په دنیا کې او په هر سماج کې تېر شوی دی. بیا د هغې نه پس د جاګیرداري سماج راغلو او له بده مرغه د دنیا نور ملکونه چې دوی هغه خو سرمایهداري ته یا صنعتي انقلاب طرف ته ووتل په تېرو 200 کالو کې. خو زمونږ د پاکستان په چوکاټ کې که مونږ خبر وکړو نو زما خپل نظر دا دی چې دلته ګوچې بعضې سرمایهدار شته په حکمرانه طبقه کې، خو دلته د سرمایهدارو نه علاوه جاګیردار چې دي دا په حکمرانه طبقه کې په اکثریت کې دي. او جاګیرداري چې دا یو ډېر زوړ زړه اداره ده، لکه دې کې ترقي بالکل نشي کېدلی. دا په زړو دغو یقین لري، یعنی په زړو روایاتو تعلیم نه وخي، د ښځو برابري نه وخي، سړک نه وخي، جاګیردارانه ذهن یو ډېر یعنی عزت او صدا سویلی شم چې د ماضي سره مینه کوونکی ژوند خوښوي.
ښه خټک صاحب، د عوامي ورکر پارټۍ باره کې راته ووایه چې دا پارٹی یا دا گن کلرا جوڑ شو او د دې بنیادی فکر څه دی، یعنی د دې منزل څه دی، دی څه غواړي د دې ولست لپاره؟
بنیادی سب دا بنیادی یو خپل سوال را لورم دی. مونږه په خپل په عوامي نیشنل پارٹی کې پاتې یو، د پیپل پارٹی سره یو وخت کې پاتې یو او مقصد او منزل هم دا و چې د ولست لپاره څه ګټي به مونږ خپل ژوند کې حاصل کړو. خو مسله دا شو چې موږ دا وکړو چې پاکستان کې جوړ شوی دی د تیرو او یو کالو راځي زموږ د قوم چې کومې مسلې دي هغه نقل کېدلی یعنی بېروزګاري ده، غربت دی، ظلم دی، په کارو کې په دولتونو کې انصاف نشته، په هسپتالونو کې علاج نشته، او زمونږ د آبادۍ اکثریت چې کوم دی هغه د غربت د لکیر نه لاندې ژوند تېروي. نو په داسې حال کې زمونږ د پاکستان چې کوم مترقي خلک دي او دا بیا په مختلف ګوندونو کې تقسیم واړه واړه ګوندونه لکه لیبر پارټي وا، دلته نېشنل ورکرز پارټي وا، د منټول صاحب داسې، د منظور د فانز لیډر صاحب عوامي پارټي وا، او داسې پاکستان عوامي پارټي وا. نو دا څلور پنځه ګوندونه یو ځای شو او دوی دا یو پارټي جوړه کړه د عوامي ورکرز پارټۍ په نوم باندې. او د دې بنیادي مقصد چې دی هغه یو ترقي پسند بدلون راوستل دي.
ترقی پسند بدلون خبره چې موږ کوو او بیا په خپل گاوند کې د قبایلو ژوند ته وګورو کوم چې د مدو مدو نه د خپل حقونو نه به برخې دي، اوس دغه تر اصلاحات خبره م کیږي. تاسو څومره مطمئن یې چې دغه اصلاحات به عملی شي او آیا د سره به د قبایلو ستونزه هواره شي چې هغه د بدمنۍ ده، د بیروزګاری ده، د غربت ده؟
زما خپل خیال دا دی چې په دې موجوده نظام کې د قبایلو مسلې نشي حل کېدای. قبائل بعضی مخصوص و مقاصد لپاره استعمالی، دغه خاور د بعضی مخصوص و مقاصد لپاره استعمالی، او دا مخصوص مقاصد چې دي دا صرف زمونږ د دیزی د حکومت یا د اسټبلشمنټ نه دي، بلکې په دې کې بین الاقوامي اسټبلشمنټ هم شامل دی. نو تاسو دا وګورئ چې د شمالي کوریا او د امریکې ترمنځ څه لوبه روانه ده، دغسې په شام کې چې کومه جګړه روانه ده، په یوکرین کې تاسو وکتو چې رشین حکومت او امریکانیان اخکارا دیو بل سر او جنگیدو و دا یوکرینیان و قطر بانده دا یوکرین نیم خلق دا غی سر و نیم دا غی سر و نمونگ دا سی گونو چه پا پاکستان کی هم چه ترسو را سی مترکی خلق، انقلابی خلق دا یو زشیوی نوی او دا دیزی پا حکومت کی دی نیرا غلی او دا بالدست تطکه لاندی نیرا غرده ولی نو دا بالدستا یا حکمران تطکه چی دا که دی که اکثریت چی دا جاگردارو ده او بازی دی که دی پارتنران چی دی آزاد سرمایه دار دی او دی طورو یو خبر دا دی نه ملک پیجنی نه قوم پیجنی نه خور پیجنی دی مفاد چی صرف تا سرمایه کی و پا پیسی کی.
خاطر سے مونږ چې د سیمې د حالات ته ګورو، افغانستان او پاکستان دوا گاونډي هیوادونه دي او د دوی اړیکې چې دینو وخت په وخت خرابيږي، اوس ته حد تر رسیدلې دي چې لارې ګودرې او پولیم بند دي او منځ کې چې کوم بیا ولسونه اوسیږي هغې د ستونزو تکلیفونو سره مخ کیږي. دا ستونزه څنګه هوارې دي چې دلته د امنیت دا مسله چې دا یا د دواړو هیوادونو ترمنځ دا بدګماني چې د په یو بل باندې
بدګماني بالکل نشته، دوی په یو بل ډېر ښه پوهېږي او زمونږ د اسټبلشمنټ سره چې کوم اختلاف دی هم دا دی چې مونږ دا وایو چې یو کمزور افغانستان زمونږ په ګټه نه دی، بلکې دا زمونږ دپاره مزید تاواني ده. نو په اسټبلشمنټ کې ناست هغه خلک چې کوم د تېرو اویو کالو نه دغه دعوه لري چې د افغانستان کمزورتیا زمونږ ګټه ده، د افغانستان د فوج نشتوالی او د هغې خورېدل چې کوم دي یا د هغې کمزوري کېدل چې دي دا زمونږ په ګټه دي، او د ډیورنډ لاین خبره چې کومه ده دا به اله خاموشه وي چې افغانستان کمزوری وي. نو زما په خیال دې خبرې یا دې پالیسۍ مونږ د بین الاقوامي تعلقاتو چې کوم دغه یو اړخ دی زمونږ د فارن پالیسۍ دې مونږ د ګټه را نه کړه، بلکې دې الټه یعنې داسې یو کار وکړو چې په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه وه هغه ورو ورو زمونږ د خاورې ته رانه او زمونږ خاوره شو چې هغه د پاکستان په خاوره خوره شوه. نو مونږ دا وایو چې په قومي مفاد باندې زمونږ اختلاف نشته، هر قوم او هر ملک چې وي دا د خپل مفاد دپاره پالیسۍ جوړوي که نه دي، خو د قوم یا د خاورې یا د ملک مفاد څه دی په دې باندې بحث کېدای شي. نو مونږ د پاکستاني حکومتونو او د دوی د اسټبلشمنټ د دې نظریې سره بالکل متاثر نه یو چې د افغانستان په اندرونی معاملاتو کې دې مداخلت کېږي او د افغانستان د کمزوري کولو کوشش کېږي. ځکه چې د هغې نتیجه ستاسو وړاندې ده چې موږ پخپله په نقصان اور لګوو.
اوس برا شو د مشال خان کم چې د کوون کې د عبدالولي خان پوهنتون او هغه وجل شوی وو په دغه تور باندې چې د مذهب سپکاوی کړی دی، دغه مقدمه روانه ده، څه معلومات دي په دغه اړه باندې؟ دغه د انصاف د پاره موازونه چتیږي، نو په کوم سټیج کې ده دا مقدمه، کوم حد ته ورسېده؟
په دغه مقدمه باندې خو هم ته یو دوه خبرې وکوم. خو اول خو زه دا تاسو ته وایم بنیادي صاحب چې پښتون کام یو ځل بیا دا ثابت کړه چې دا یو مترقي کام ده، دا بنیاد پرست نه دي، دا تشدد پسند نه دي، بلکې که په دې کې سره خرابۍ راغلي دي نو هغه دې ته دي عموم ظهور دي. لکه چې مشال خان واقع چې دا په دې کې یعنې تاسو ګورئ چې څومره پښتنو کړي دي، کوسي دي، انټلیجنسیا سړي دي، زنانه دي، طالب علمان دي، اکثریت چې دی د دې غندنه کړي ده او د مشال خان د کورنۍ سره او د هغه فیملی سره راغلي، د همدردۍ اظهار کړی دی، دی ته ورغلي دي، ولاړ دي ورسره. نو موږ هم ټول د شاه او وکیلانو چې کوم دلته یو سیم دی هغې کې زه هم شامل یم، چې هغه د مشال خان د والي صاحب طرف نه دغه کیس کوي، دوی کې لطیف افریدي صاحب دی، دوی کې نور ډېر وکیلان دي. نو د دې کیس پروسیډینګس خصوصي عدالت کوي چې د کوم د سرهګرۍ په ضد جوړ عدالتونه دي،
جی
هغه دلته په هری پور جیل کې د دې کیس سماعت کوي او بند هر دویمه درېمه ورځ په هغې کې تاریخ دي. نو اوس دا وخت کې په هغې کې هغوی ګواهان راغواړي او بیانونه ریکارډ کوي.
ښه جی، تر اوسه پورې په دغه مقدمه کې څه کسان نیول شوي دي په دغه معامله کې؟ دغې نه تاسو مطمئن یې د وکیل په حیث د پولیس چې کوم کار دی تر اوسه پورې؟
پولیس چې کومه کاروایي کړې ده هغه خو کافي ټیک ده، ځکه چې د یو شپېته ملزمانو په هغې کې اووه پنځوس ملزمان چې دي، اووه پنځوس ملزمان عرفت شوي دي، ګرفتار شوي دي، او هیله ده چې نور ملزمان به هم. پولیس چې کومه کاروایي کړې د پښتونخوا پولیس هغې نه موږ مطمئن یو.
ښه جی، د کې داسې راپورونه مو چې د مشال خان په پلار باندې دا فشار چول کیږي چې غر دی خلکو سره سلو وکړي، روغ او سره وکړي، په دغه اړه تاسو وایي؟
ګوره جی، دا خو د پښتنو سوسایټي ده او د دې د روغ خپل اصول وي، د دښمنۍ خپل اصول وي، نو هغه څوک د دغه نه منې کولای خو نه شي کنه. هو دا د چې د سړي د مجبورول په سیاسي توګه یا د حکومت سره نه یا هغه خامخا هغه ته مجبور چې دا غفي عمل کوم غندنه کوو، او غالبا دغه شي خبره نشته. او څو ورځې وړاندې یو خبره کې ده چې هغه ته دمخې ملاویږي یا داسې، نو دغه شي خبره څه ډېره زیاته نشته.
ما مطلب دا او چې فرض کا د مشال خان پلار، فرض کا هغه د خلکو سره سوله کوي، روغه کوي، او دا مقدمه د مخکې نه په عدالت کې د نبی بردي حیثیت څه پاتې کیږي؟ آیا دې کې به دا انصاف چې کوم لارې چارې دي دا معامله به مخکې ځي کنه الته هم ختم شي په عدالت کې؟
دغه بیا ځان دا قابل بیا خبره وي، ځکه چې دا کیس چې دا د دهشتګردۍ د دفات لاندې درج شوی دی،
جی
کو چې په دې کې یو جرم د قتل هم دی.
ها
قتل د جرم خو د خان خالد صاحب راځمه کولای شي تر اختیار ده، خو د دې نور څومره نشي کولای.
ها
نو زه غرام چې دې کې ډېر مشکلات دي.
بل خټک صاحب، زین تدا پښتنه راځي چې داسې قسمه پیښې زمونږ په وطن کې بیا په یو پوهنتون کې ولې منځته راځي؟ لکه تاسو وی چې پښتانه ډېر پرم نه خلق دي، مترقي خلق دي، خو اغم پښتانه چا چې په مشال خان برید وکړو هغه ډېر په بدردۍ سره مړ کړو.
بالکل، دا ډېر ښه سوال دی. زه اندر عرف کوم دي چې څنګه یو خطه کې اوسېږي لګیا دي، او دا دومره لویه خطه نه ده، وړه غونډه خطه ده. نو په افغان جنگ کې له بده مرغه صرف دا نه ده چې یعنی یو وړوکی قوت یا یو غټ قوت په دې کې ملوث و، د دنیا څلور څلوېښت ملکونه هغه په دې کې ملوث و، او هغه په دې باندې په بلیونونو ډالر په اربونو ډالر لګولي دي. تاسو اندازه لګوئ چې د پښتنو د سکولونو په نجونو نصاب چې دی بس تر اوسه پورې نه دی بدل کړی شوی. زه دا وایم چې د پښتنو چې کوم مشران دي او د دې چې څومره د سیاسي ګوندونو مشران دي، د دې حکومتي چارواکي دي، د دې چې څومره لوی اسمان صاحبان دي، هغه ته پکار دي چې هغه د دې خبرې ادراک وکړي. په دې خاوره باندې دېرش کاله جګړه تیر شوې ده او په دې کې کم از کم 15 کاله جګړه هغه و چې دا هغه مشري د یو طرف نه امریکای کول او د بل طرف نه سوویت یونین کول. دا څه وړه جګړه نه وه. په دې جګړه کې د کوم د نن داسې خلک پیدا کړي شوي دي چې هغه په ظاهره تعلیم یافته وي خو هغه 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 انتها پسند وي او دا د دې نه واپس راګرځول چې دي انتهایي ضروري دي.
په دې وطن کې چې د امن د پاره، په دې وطن کې د پرمختیا د پاره، او په دې وطن کې د خیر د پاره، په اخره کې تاسو څه پیغام دی یا تاسو د ګوند څه پروګرام دی یا څه ویژن دی چې تاسو موږ سره شریکول غواړئ؟
زه دا ځم چې نفرتونه ختمول غواړي، کله قومیتونو په بنیاد نفرتونه وي او دا خبره په څرګنده کول غواړي چې د قومونو هیڅ مسله هغه رنګ کې نشته څومره چې د طبقاتو مسله ده، یعنی د غربت، د غریب او د خان جګړه ده او هغه د خپل مفاداتو لپاره بیا مختلف دغه استعمالي طریقې. نو تر څو چې د پاکستان په چوکاټ کې موږ موجود یو، نو په کار کې دلته تعلیم عام کړل شي او د جدید مترقي دور چې کومه تقاضي وي هغه پوره کړل شي، قومونه د ترقۍ طرف ته لاړ شي او دغه د انتها پسندۍ او د غربت دا کلچر چې دی دا ختم کړل شي، دلته تعلیم خور شي، دلته انډستری راشي او دلته دا چې دا نفرت کاغذ د نسل په بنیاد دی، کاغذ د ژبې په بنیاد دی، کاغذ د مسلک او د مذهب په بنیاد دی جاری ساتي موږ شي.
ٹھیک شو جی، ډیره مهرباني کوم خټک صاحب، تاسو وخت وست او موږ سره مشال مرکه کی خبره وکړه.
ډیره شکریہ.